السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د سولې د خبرو په ترڅ کې لوړپوړو افغان چارواکو پر طالبانو بیا لفظي بریدونه کړي او هغوی ناخپلواک بللي. اروپای ټولنه نن د روسیې پر ضد پر نورو اقداماتو غور کوي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مخ توړي. خبرونه کې نور پزلپوري موضوعات هم درته لرو. خوتری مخ کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لوړپوړي امنیتي چارواکي د طالبانو مرکچیان تورن کړل چې خبرو کې خپلواک نه دي. پاکستان د روسیې لخوا جوړ شوی کورونا واکسین ته اجازه ورکړه او ملګری ملتونه وایي سوریه کې سم نیمایي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي خپلواک نه دي. حمدالله مهیب پرون د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې د وینا پر مهال ویل د طالبانو د مذاکراتي ډلې د دغو غړو کورنۍ د ځینو هیوادونو لخوا برمته شوي.
دا چې واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري. معاصره دي کروګان نیول شوي دي. دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسیږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تورستي اعمال او اقدامات وکړي.
د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هر غړی جلا جلا غوښتنې مطرح کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغو تازه ادعاو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې مخکې دولت تورن کړی چې د سولې مخه نیسي. په قطر کې د مذاکرو د دویم پړاو خبرو 20 ورځې تیریږي، خو تر اوسه پکې د کوم ځانګړي او پام وړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مستری نیولې چې د دوی په وینا دولتي موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کول. د وزارت ویان طارق قاریان پرون ناوخته په ویټویټ کې ویلي پولیسو دغه مستری د کابل په اتمه حوزه کې نیولې. ښاغلی آریان له خلکو غوښتنه کړې کله چې خپل موټرونه مستریانو ته بیایي باید دقت وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي د دوی دښمنان بېلابېلې لارې کاروي چې د نانوایانو د لینی موټرو د چلوونکو کراچۍ چلوونکو او مستریانو په بڼه خپل فعالیتونه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې هدفي وژنې او ماین چاودنې زیاتې شوې او پرون د همدې اتمې حوزې شاه شهید سیمه کې چاودنې یو تنو وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه سبا سه شنبه د یو ورځنیو لوبو د پیل شوي لوب لړۍ وروستۍ او درېیمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې د دغې لړۍ د لومړۍ او دویمې لوبې په ګټلو سره دغه سیریز په خپل نوم کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک پرونی بریا د افغانستان لپاره مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله 500 ورځې لوبه کې هم د آنلاین لوبډلې ته په ستر توپیر د وو وکټو په توپیر سره ماته ورکړه چې د ستر بریا مبارک خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم.
د کرکټ د لوبې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې روان دي. پاکستان د کورونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره خلکو ته په بیړني ډول د روسیې لخوا د جوړ شوي واکسین تطبیق تصویب کړ. د سپوتنیک وی په نوم د کورونا ضد واکسین ورکول په داسې حال کې تصویب شول چې پاکستان د بریتانیا د استرازینیکا شرکت او د چین دی او دولتي شرکت سینوفارم واکسین تطبیق ته هم رضایت ښودلې. دا چې په پاکستان کې په سپوتنیک وی واکسین کله پیلېږي کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې. پاکستان چې د نړۍ په کچه د نفوسو د شمیر له مخې 15 ځای لري، په کورونا ویروس پکې څه باندې 12,000 کسان مړ شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په جګړه ځپلې سوریا کې تر نیمایي زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یونیسف پرون یک شنبه وویل یو پر درېیمه برخه ښوونځي یا ویجاړ شوي یا هم د جنګیالیو لخوا د جنګي اهدافو لپاره کارول کېږي. یونیسف وایي په سوریا کې چې له نږدې لسو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، 2,400,000 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 3,80,000 ډېر کسان وژل شوي او لکونه نور بې ځایه شوي دي. او ورستای خبر هم دا چې د روسیې یو پولیس افسر ورسته له هغې له داندې وشړل شو چې د کرملین د توقیف شوي منتقد الکسی ناوالنی په پلوي په ټولنیزو شبکو کې لاند ویډیویي پیغام خپور کړی و. د روسلان اګیبالف په نوم دغه پولیس ناوالنی او نور نیول شوي کسان سیاسي بندیان بللي وو. اګیبالف د مسکو د جنوب لویدیځ په 460 کیلومترۍ کې په دنده بوخت و چې په یوټیوب کې د ویډیو تر خپرېدو څخه کم یو ساعت وروسته له داندې وشړل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ په روسیه کې په ملي سطح د ناوالنی په پلوي مظاهرې روانې وې. ناوالنی چې په جرمني کې درملنه کېده تېره اونۍ له ستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته توقیف شو. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو سخت نیوکې کړي او ویلي دي دغه ډله د سولې مشورې له پردیو اخلي.
د مذاکرې نه وروسته چې زموږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته دوی لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
دوبی کې شل افغان زندانیان له بنده آزاد شوي.
دوبی جنرال کنسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یوویشت نفر بندیان چې په راسل خیمه کې و د هغو اغوزونو ته مراحل کې.
څه باندې 3 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. پوهنې وزارت وایي لاسترزنې نه دي ورته ناست.
هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
اروپای ټولنه نن د روسیې پر وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوال طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله محب وایي حکومت د سولې مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړي، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دي منلي. که څه هم د جنوري له 6مې د دولت او طالبانو مرکچیان دوحه کې دویم ځلي خبرو ته سره ناست دي، خو تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه پکې نه تر سترګو کیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې دولت تورن کړی چې د دوی پټکو د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. نور د سالم احمد صالح په راپور کې اورېدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قول اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 5500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل. خو د ښاغلي محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د ښاغلي محب اشاره تر 3 میاشتنیو مذاکرو وروسته هغه 40 ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یو تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. لکه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوې دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته شوې، چې په نتیجه کې د فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نښه شوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي، نو ورباندې ومني.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د متحده عربی اماراتو د راس الخیمه له زندانه یو ویشت افغانان آزاد او کابل ته ورسیدل. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال قونسلګری پرون ازادي رادیو ته وکړه. په متحده عربی اماراتو کې شاوخوا یو لکو او یا زره افغانان ژوند کوي چې له دې ډلې لسګونه کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر په زندانونو کې دي. نور د صفی الله ستانکزی په راپور کې
یو شمیر افغانان چې د بند مودې پای ته رسیدلی وی له دوبی افغانستان ته ولېګل شول. دا خبره په دوبی کې د افغانستان جنرال کونسل مسعود احمد عزیزی ازادي رادیو ته وکړه.
خوشبختانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوبی جنرال کونسلګری په دې وتوانېدله چې هغه یو شنفر بندیان چې په راس الخیمه کې و د هغه اغوزونو ته مراحل کې او د پولیسو د قضا او د سی آی ډی او د امیګریشن سره تعقیب کې تر څو د هغو محبس چې پروسه وي و د هغو کاغذونه خلاص کړي او وطن ته بیرته واستوي.
متحده عرب امارات د افغانستان د شاوخوا یو لک او یا زره اوسیدونکو کوربه ده. لدی ډلې ځینې کسان د بیلابیلو قضیو په خاطر بندیان شوي هم دي. د افغانستان جنرال کونسل وایي افغان ډیپلوماتان په مکرر ډول د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په اړیکه کې دي څو د افغان بندیانو قضیې په ښه توګه مخته ولاړ شي. مسعود احمد عزیزی ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل په تیر نږدې یو کال کې څه باندې 200 نور افغانان هم د متحده عرب اماراتو له بیلابیلو زندانونو خلاص او افغانستان ته استول شوي دي.
په تیر اتو میاشتو کې د 210 نفر نه زیات خلک د محبسونو څخه او د داسې نور چې اکثره بند باندې محکوم شوي وو او بیا د کنسولګری په تعقیب باندې کارونه خلاص شوي دي او وطن ته استول شوي دي. نو دا لړۍ به دوام لري او زموږ د محبسونو څخه لیده کاته محبسونو وضعیت پوښتنه کول د غو د دوسیو حق خو د دې دوسیو د تعقیب لپاره موږ خاص ټیم تعین کړی دی چې دوامدار ځي او دلته محبسونه ګوري او د افغاني بندیانو وضعیت ګوري او دوسیې تعقیبوي.
د متحده عرب اماراتو له نږدې 10 میلیونه نفوسو چې پکې په عربانو سربیره ګڼ برخه بهرنیان جوړوي، شاوخوا 10 زره تنه بندیان هم دي. په دې ډله کې د افغانستان یو شمېر اتباع هم شامل دي چې په زندانونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر کسان په تیرو څو میاشتو کې له زندانونو خوشې شوي دي.
وسم راځو د پوهنې اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان پوهنې وزارت له زده کړو څخه د 3 میلیونه او اویا زرو ماشومانو بې برخېتوب اندېښمن کړي. دوی د اندېښنه داسې مهال ښیي چې پرون د جنوري 24مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ وه. له دې سره ویل کېږي چې افغانستان د پوهنې له اړخه تیر کال ښه کال نه درلود. نور په دې راپور کې
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د رارسېدو سره سم د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې ستونزې ختم کړي. په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه ماشومان د بېلابېلو ستونزو له امله له زده کړو بې برخې دي. ښاغلي ګوتریش ویلي چې په روان 2021 میلادي کال کې باید دا حالت بدل شي.
ام د کرونا وایرس له خپراوي وړاندې 250 میلیونه ماشومان او نوي ځوانان له ښوونځیو بهر سوي وو چې ډېری نجونې وې، او له نیم زیات ماشومان چې له 10 کلونو کم عمر یې درلود مخ پر ود هیوادونو کې یوازې د یو ساده متن د لوستلو زده کړې ورکړل سوي دي. په 2020 کال کې به موږ له ټولو فرصتونو ګټه واخلو او دغه شان به روان وضعیت ته بدلون ورکړو.
opportunities to turn the situation around.
په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس 3 میلیونه او 70,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا هیواد د 110 کلونو په تیریدو چې لومړنی پرمختللی ښوونځی هغه مهال جوړ کړی او لا هم د ټولو لپاره د زده کړو د زمینې په برابرولو کې ستونزې لري. د افغانستان لومړنی جوړ شوی پرمختللی ښوونځی د حبیبه په نوم چې په 1202 لمریز کال کې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو. وروسته د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښوونځیو په شمیر کې زیاتوالی راغی او زده کړې جبري شوې. اوس د افغانستان د ښوونځیو شمیر 18,000 ته رسیږي چې 8 میلیونه افغان ماشومان پکې زده کړې کوي چې په سلو کې 45 نجونی دي. خو د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري مسایل لا هم ښایستره ستونزه وي. دغه شان وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او جنګ ښایي د نجونو د زده کړو په وړاندې بل ستر لامل وي. د افغانستان د معرف وزارت ویان دا جګړه، بیوزلي او یو شمیر ټولنیزې کلتوري ستونزې د ماشومانو د زده کړو په وړاندې عمده ستونزې یادوي. نجیبه آریان ازادي راډیو ته وویل
په لرې پرتو سیمو کې لاسرسی چې کم لیدل کېږي هلته موږ محلي صنفونه جوړ کړي دي چې وکولی شو ډېری زده کوونکي د زده کړو بهیر ته تشویق کړو او تر څنګ یې د سواد زده کړې کورسونه هم لرو چې هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي هغوی هم د ښوونې او روزنې په بهیر کې راګډ کړو.
خو د زده کړو په وړاندې ښایي جنګ، جګړې او کلتوري ټولنیز بندونه هم یوازیني لاملونه نه وي، بلکې زینی باور لري چې د خونکو د شمیر کمواله او د درسي موادو نه موجودیت د زده کړو په وړاندې نوري ننګونې دي. د افغانستان د خونکو د ټولنې منشي عبدالواسی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې موږ د افغانستان اوسنۍ پوهنه تزیر شو نو ډېر مشکلات به ووینو، بل خصوص د لیک او لوست په برخه کې، د زده کوونکو د درسي کتابونو د نشتوالي په برخه کې، د مسلکي ښوونکو په برخه کې، د یو معیاري ساختمان په برخه کې.
له دې ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې د هغه ماشومانو شمیر هم کم نه دی چې د بیوزلۍ له امله ترې زده کړې پاتې دي. 12 کلن نبی چې شپږ کسیزه کورنۍ ورته غاړه ده د کابل ښار په یوه څنډه کې جوش کړې هګۍ خرڅوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په تاریخ کې د ښوونې او روزنې له اړخه د نن سبا خدمتونه او پوښښ بې ساري دی. دولتي چارواکي دا لویا لاسته راوړنه ګڼي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن د دغو لاسته راوړنو په خوندیتوب او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو په لاسرسي ټینګار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د هنر له ډګره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډله به د سویس په داووس کې د اقتصاد په نړیوالې مجمع کې هنري پروګرام وړاندې کړي. د اقتصاد نړیواله مجمع 150مه غونډه د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي ډله به په مجازي توګه پکې برخه واخلي. نور حالې په دې راپور کې.
ما وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډله یې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په موخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت په د نړۍ اقتصادي مجمع د 2020 کلنۍ جلسې د پرانیستي په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور توګه نه بلکې په مجازي ډول ګډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډله به د وو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلې سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو 10 کال کېږي چې دوی نړیوال والو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبته سیره نړیوالو ته وړاندې کوي. خو د په خبره ورستی یو کال کې د کرونا وایروس له امله دوی په څو نړیوالو کنسرتونو کې ګډون ونه شو کړای.
خو
د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر څو لسم ټولګي پوري ټول زده کوونکي روزنیز پروګرامونو ته آنلاین لاسرسی لري.
دا کنسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه به نندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 30% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستیو څو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون له امله په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړې کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهرې ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس له امله په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیواله مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو له ډلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
اوس هم نړیوال مسایل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نورو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالان وایي چې پرون یکشنبه په روسیا کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان ونیول شول. دا موضوعات لږ وروسته راځي، خو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
یوریش ریویو خپرونه د افغانستان په خاوره کې د سیسه آیا سینوپاک په کابل کې سره همکاري کوي تر سرلیک لاندې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي. د افغانستان په خاوره کې له پاکستان سره د مخ په زیاتېدونکې همکارۍ لپاره د پیکینګ لیوالتیا په دغه نیمه وچه کې کړکېچ لا زیاتوي او هغو اندېښنو ته لا ډېر پام اړوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د هیوادونو د پولو ترمنځ د تروریزم پر سر څرخي. یوروشا ریویو لیکي د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د چینایي جاسوسانو د یوې لس کسیزې ډلې چې ویل کېږي د 2020 کال په دسمبر کې له حقاني شبکې سره تماس ټینګ کړی و موضوع افشا کړه. دغه ډله چې ویل کېږي د چین د کورني امنیت د وزارت پورې تړلې د چین د جاسوسۍ له ادارې سره اړیکې درلودل. د چین د حکومت د مداخلې په نتیجه کې د افغانستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې له خاورې وایستله. خبرونه وړاندې لیکي که څه هم په دې اړه چې دغه ډله په افغانستان کې د جاسوسۍ پر څه ډول فعالیتونو بوخته وه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر هندي رسنیو ویلي چې دغه ډلې له دواړو د حقاني شبکې او طالبانو له غړو سره اړیکې ټینګ کړي وو. چین دا خبره چې ګواکې دغه چینایان د افغانستان د جاسوسۍ په تور ایستل شوي وي رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د افغانستان ولسي جرګې ته تایید کړي چې د یوې چینایي جاسوسۍ شبکې غړي نیولي وو. یورو اشاری ویو خبرونه وړاندې لیکي چین په افغانستان کې ستراتیژیک ګټې لري او د هدف ته رسیدو لپاره هڅې کړي چې له دې هېواد سره خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کله یوې خوا پیکینګ هڅه کوي چې په بډایه طبیعي زیرمو لرونکي افغانستان کې خپلې ریښې وزغلوي، د سیمې امنیت هم ورته ډېر مهم دی. دې ته په پام چې افغانستان د شینجن نیمه ولسواکه سیمې د جغرافیې په محدوده کې پروت دی، پیکینګ سره له دې چې رسما د افغانستان د سولې د روسیې ملاتړ کړی خپلې امنیتي ګټې ډېرې په دې کې ویني چې له طالبانو سره له نږدې اړیکې ولري. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي روانه اونۍ امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د کورونا وایروس ضد واکسین لړۍ پیل شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په دې هېواد کې ډېره امریکایي سرتېرو ته چې اوس شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د موډرنا واکسین ورکول کېږي. د امریکا پوځ په یوه خبر پاڼه کې دغه راز ویلي چې دغه واکسین به په دې هېواد کې نورو ملکي پرسونل او قراردادیانو ته چې شمېر یې له 3000 زیات دی هم ورکړل شي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه پاوز په خبر پاڼه کې ویلي چې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین هغو کسانو ته ورکړل شو چې په دندو کې ډیر پر کورونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، او هم هغوی ته چې شرایط داسې دي چې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په صورت کې له ستر خطر سره مخامخ کېدای شي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي امریکایي چارواکي په دې اړه چې په افغانستان کې څومره سرتیري په کورونا وایروس اخته شوي خبرې نه کوي، او پنټاګون هم په سیمه ییزه کچه د کورونا د مثبتو پیښو اعلانول درولي، خو په ټوله کې د پاوز د پرسونل 13 غړي د کورونا له امله مړه شوي او له 130 زیات هم پرې اخته شوي دي. پر دې سربیره 450 قراردادیان او د امریکا د دفاع وزارت 145 ملکي کارکوونکي د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. سټارس اند سټرایپس وړاندې لیکي د تیر کال په دوبی کې امریکایي ځواکونو خپلو افغان ملګرو ته مخامخ د سلا او مشورې ورکولو بهیر وروسته تر دې ودراوه چې جلال آباد ښار ته نږدې پوځي اډه کې د شاوخوا 300 اوګندایانو چې د ساتونکو دنده مخته وړي د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې پر نویو اقداماتو بحث کوي. بلخوا مدني فعالانو پرون یکشنبه وویل په روسیه کې د مظاهرو پر مهال تر 3500 ډیر کسان نیول شوي. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
په روسیه کې مدني فعالانو پرون وویل تر 3500 زیات کسان هغه وخت نیول شوي چې خلک د روسیې د زیاتو برخو لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. دوی د کرملین د توقیف سوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په پرونیو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې پولیس مظاهره چان په لرګیو ډبوي. خبری اژانسونه وایي پرون یکشنبه د روسیې په سلو شهرونو کې له ختیځ ښار خبروفسک څخه نیولې د بالتیک سمندرګي تر کا لیلنګراد ښار پورې په زرګونو کسان په مظاهره راووتل. ځینې دغه مظاهرې د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوې دي. د مظاهرچیانو په وړاندې د پولیسو پر ځپونکو اقداماتو انتقادونه هم سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د مظاهرو ملاتړ څرګند کړی او پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړه. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا هم د روسیې پر سختو ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ او له اروپایي ټولنې د مسکو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن دوشنبه په خپله غونډه کې د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د کرملین د توقیف سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډلې ویلي چې دغه مظاهرې به دوام کوي. د اپوزیسیون د ارقامو له مخې یوازې په مسکو کې تر 40,000 ډیرو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته، خو پولیس وایي په دغه غیر مجاز لاریون کې د برخوالو شمیر کم و. تر دې مخکې کرملین د امریکا پر متحدو ایالاتونو تور ولګوه چې د روسیې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. دا تور وروسته له هغې ولګول سو چې په واشنګټن ډي سي کې امریکایي چارواکو پر مظاهرچیانو د پولیسو پر تشدد انتقاد وکړ. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف په خپله پرونی مرکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په څیر تور ولګوه چې په روسیه کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته د مظاهرو د ځای په اړه د خبرداري د پیغام په خپرولو سره مظاهرچیان هڅولی دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې امریکا دې د شنبې ورځې په مظاهرو کې چې په تیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل سوي کوم نقش لرلی وي. د مظاهرو په درشل کې د امریکا سفارت پر خپله وی پاڼه خپل ورځنۍ خبرداری خپور کړ او امریکایي وګړو ته د ناکراریو د بالقوه خطر په اړه خبرداری ورکړی و. 44 کلن الکسی ناوالنی چې له څه مودې په جرمني کې درملنه روانه وه د جنوري پر 18 مسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول سو چې تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر سوی دی.
پر اروپای ټولنې سربیره د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوری پالو غړو روسیې ته د بندیزونو خبرداري ورکړی. دا ځکه چې دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر فعالیتونو کړی تنګ شوی. نور حالی د نوریاس نوری پر راپور کې.
پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه د کانګرس غړو په یوه لیک چې د جمعې په ورځ د جو بایدن ادارې ته استولای کړي. په دغه لیک دغه راز د دې غوښتنه هم شوې چې نوې اداره د په بیلاروس کې چې له څو میاشتو راهیسې پکې د الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو په وړاندې اعتراضیه مظاهرې روانې دي، د ازادي راډیو د بیلاروس د څانګې د فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره زیات څه ترسره کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې روانه میاشت اعلان وکړ چې په روسیه کې د آزاد اروپا ازادي راډیو څانګه سلګونو زره ډالر جریمه کوي. د دې راډیو د موسکو څانګه تورنه کړې چې د بهرني اجنټ یا عامل په توګه قانون څخه سرغړونه کړې ده. دغه قانون د نورو محدودیتونو تر څنګ له یو شمېر مشخصو خبري سازمانونو چې له بهر ته ویلېږي غواړي چې هغه مواد چې په روسیه کې تولیدوي د یوه بهرني عامل یا اجنټ لخوا تولید شوي مواد وبولي. دغه قانون همداراز د آزاد اروپا ازادي راډیو خبري اعلان د جنایي محاکمې له خطر سره هم مخامخ کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو چې یو خپلواکه غیر انتفاعي اداره ده او د امریکا کانګرس تمویلوي، د روسیې دغه قانون نه دی عملي کړی او که سلګونه زره ډالر جریمه شي نو ښایي دې ته اړ شي چې په روسیه کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. د روسیې د تنظیم ادارې ازادي راډیو چې ایډیټوریال خپلواکي د امریکا په قانون کې نغښتې ده په مشخص ډول د نورو بهرنیو خبري رسنیو په ډله کې چې په روسیه کې فعالیت کوي په نښه کړې ده. د بایدن ادارې ته پاسته ویلي لیک د کانګرس غړو ویلي چې که موسکو دغو اقداماتو ته مخه کړي نو موږ چمتو یو چې ستاسو له ادارې سره له موجوده قوانینو څخه په استفادې روسیې ته د سزا ورکولو په اړه غور کولو کې کار وکړو. دغه لیک د استازو جرګې د بهرنۍ کمیټې مخکښو ډیموکرات او جمهوری پال غړو ګریګ امکس او مایکل مکاول د دې کمیټې له دریو نورو غړو سره په ګډه لاسلیک کړی دی. بایډن چې د تېرې چهارشنبې په ورځې د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ادارې داسې نښې ښودلې چې غواړي له روسیې سره په اړیکو کې یوه نوې تګلاره غوره کړي، داسې تګلاره چې په عین حال کې چې په روسیه کې به د فساد ضد مخکښ منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ کوي، غواړي له دې هېواد سره پر وسلو د کنټرول ستر تړونونه وغځوي.